په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې دی. دا مشال ریډیو دی. ز شاهین بنری ما او په دغه یو ساته خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې درته د افغانستان قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا په اړه راپورونه لرو. پر دې چړم به ورشو مجید بابر ته چې د دې وخت د حال خبر.
خبرونو سر ټکی. تیره شپه د کابل په کارتچار سیمه کې د افغان پارلیمان دوه غړي جان محمد خان او محمد هاشم وطنوال طالبانو وجلی دي. د کوزي کورمې قبایلي سیمې نه تښتول شوي ډرایوران خوشي کړی شوي دي او په خیبر پښتونخوا کې به د ګوزن یا د پولیو د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپین نن نه پیل شي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي تیره شپه په کابل کې د ولسمشر حامد کرزی سلاکار او د اروزګان پخوانی والی جان محمد خان د ولسی جرګې له یو غړي سره په خپل کور کې په یو وسلواله حمله کې وژل شو. د کورونو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی وویل چې تیره شپه د 8 بجو په شاوخوا کې دوه تنو وسلوالو کسانو د کابل په کارتچار سیمه کې د جان محمد خان په کور حمله وکړه چې له حملې وروسته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ دزو څو ساعته دوام وکړ. هغه وویل په دې حمله کې جان محمد خان او پولیسي جرګه کې د اروزګان ولایت استازی محمد هاشم وطنوال چې دغه په کور کې ملمو ووجل شو. طالبانو د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره د دغه حمله پړه په غاړه اخیستی او ویلي دي چې په دغه حمله کې چې د دوی د دوه تنو مجاهدینو لخوا په بریالي توګه ترسره شوي له جان محمد خان او وطنوال سره یو زیات شمېر امنیتي ساتونکي هم وجل شوي. خو د افغانستان د کورنو چارو وزارت ویان د یو پولیس د ټپي کېدو پخلی کړی دی. د شمالي وزیرستان د وزیر او داوړو قبیلی یو 14 کسیدی جرګې د خیبر پښتونخوا د گورنر مسعود کوثر سره ملاقات کړی دی. د مشال ریډیو د خبريال د وینا تر مخه د دغه جرګې یو مشر مولانا ګل رمضان ویلی دی چې دوی گورنر کوثر ته ویل چې په شمالي وزیرستان کې نه خو د تحریک طالبان پاکستان د حکیم الله مسعود ډله او نه د جلال الدین حقانی ډله شتون لري او نه د هغوی څه پټ ځایونه شته. او کچري داسې کسان چې په پاکستان کې دننه ترهګرۍ په پیښو کې ککړ وي او دغه سیمې ته راشي نو دوی به حکومت ته په ګوته کوي او دوی حکومت ته دا ډاډګیرنه هم ورکړه چې په سیمه کې به د پرمختګ په کارونو کې د حکومت مرسته کوي. د خیبر پښتونخوا گورنر د شمالي وزیرستان لپاره د 1.5 عرب روپو د مرستو اعلان هم کړی دی. د نن نبا په خیبر پښتونخوا کې د ګوزن یا پولیو په ضد د ساسکو ورکولو کمپاین پیل شي. د مشال د خبريال د وینا تر مخه د چارواکو ویلي دي چې د ځینې نامعلومو وجوهاتو په بنا به دا کمپاین د یادې شوې سوبې په 5 ضلعو نوخار مردان بټګرام ټانک او خکته دیر کې نه ترسره کیږي. د راپورونو تر مخه په ټول پاکستان کې د پولیو یا ګوزن 85 مریضان پیژندل شوي دي چې پکې 4 په خیبر پښتونخوا او 14 په قبایلي سیمو کې دي. دا کمپاین به 3 ورځې جاري وي. پرون د کوزي کورمې د چارخیل مندوري سیمې نه تښتول شوي 6 ډرایوران خوشي کړی شوي دي. د دغه پیښې د تفصیل تر مخه د مندوري په سیمه کې نامعلومو وسلوالو پرون 6 ګاډي چې د پاړه چنار نه پیښور ته را روان وو اول وسوځولی شول او بیا د دغه ګاډو ډرایوران او کلینډران وتښتولی شول. د کوزي کورمې اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ جاوید الله محسود د مشال ریډیو خبریال ته ویلي دي چې په دغه تښتول شوو کې 3 کسان لا اوس هم بې درک دي. هغه زیاته کړه په کورم قبایلی سیمه کې د 13 کالو راهیسې د فرقه ایزو شخړو له کبله داسې قسمه پیښې رامنځته کېږي. په دې نږدو کې د بګند سیمې نه هم 15 کسان تښتول شوي وو چې پکې څه ووجلی شول او څه بیا خوشي کړی شوه. د خیبر پولیټیکل انتظامی یو چارواکي د مشال ریډیو خبریال سره د خبرو په موقع ویلي دي چې تیره شپه ناصرګند وسلوالو د لوړګي د خاصدار ځواک د لاین افسر په دفتر د لاسي بمونو برید وکړو چې په ترس کې دوه خاصدار جوبل شوي دي. همدارنګ په یو بل پیښه کې د شمالي وزیرستان رزمک د پوز په کیم باندې تیر ماښام نامعلوم وسلوالو د راکټو ګولې داغلې دي چې یو د رزمک اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ په دفتر راپریوتې ده. په دغه پیښه کې د مرګ جوبلې خبرونه لا نشته. په سواد کې د سپیرټ آف سواد د لوبو د میلې په موقع د جهاز نه د ټوپ وهلو نوې نړیوال ریکارډ جوړ شوی دی. د سیمې نه د مشال ریډیو د خبریال د وینا تر مخه د سواد په تحصیل بریکوټ کې د برتانیې سره تعلق لرونکي یو کس انډریو د جهاز نه 10,000 فوټه اوچته دغه مظاهره وکړه. ټوپ وهونکي انډریو رسنو ته وویل:
It's a pleasure to be here. We have just managed to fly the biggest flag over SWAT. It's a very very memorable occasion.
دا زموږ لپاره د خوشاله خبر ده چې موږ د پاکستان لوی جنډې سره لپاسه په سوات کې دا مظاهره وکړه چې ډیر خوشحالي محسوسو. دې کې موږ خصوصي مننه کوو د حکومت او د دې ولس، او دا زموږ لپاره یو لوی اعزاز هم ده چې لومړی ځل موږ په پاکستان کې دا مظاهره
وکړه.
خاغلی انډریو دا خبرې مشال ریډیو سره کولې. د دغه لوبو لپاره مالی مرسته د ملګرو ملتونو ادارې یو این ڈی پی کړې وه. د مشال د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو ورېده چې مجید بابر وړاندې کول. په روانه خبرونه کې برته دغه راپور نه وره. په کابل کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د اورزګان په خوانی گورنر جان محمد خان وجل شوی دی. د کورنو چارو د وزارت بیان وایي
دا پیښه شوې هاشم وطنوال د اورزګان نماینده په پارلمان کې او جان محمد خان په خوانی والی د اورزګان او مشګامر دا وجل شوی دی.
آیا د افغانستان پوری ته نږدې د بردیر غریزي سیمې د وسلوالو طالبانو د حل زلو نوې مرکز جوړ شوی دی؟ یو کارپو وایي او د خیبر ایجنسی په لواړګي کې وسلوال برید دوه خاصدار زخمیان کړي دي. برید څنګه وشو؟
دا ولاش بس ناستو گرنی ٹھنو درے را ہنکی وار بس راڈا سی وار
داو دا دی سر ترلی دا پاکستان افغانستان او نړین نور را پورن هم لرو. تر پای پوری دا مشال ریڈیو سروس. رازو زمنګا وډومبی راپور تا د افغانستان په پلازمینا کابل کې د وسلوالو طالبانو په برید کې د اورزګان په خوانی گورنر او د ولسمشر حامد کرزی سلاکار جان محمد خان وجل شوی دی. په دغه برید کې د اورزګان نغور شوی د پارلیمان غړی هاشم وطنوال هم مړ دی. چارواکي وایي چې په دغه برید وروسته په ډزو کې یو حمله کوونکی مړ دی او یو پولیس والا زخمی شوی دی. تفصیل حمید مومن راکی.
په افغانستان کې په تیره یو اونۍ کې د وسلوالو طالبانو دویمه حمله وه چې پکې د دولت جکپور چارواکي په نښه شول. د حمله د دوشنبه په شپه د شپې شاوخوا 8 بجې د کابل په لویدیځ کې د اورزګان د پخوانی والی جان محمد خان په کور وشوه چې د 200 ساعتونو لپاره روانه وه. د ولسمشر کرزي د دفتر رئیس عبدالکریم خرم پله د جان محمد خان او د ولسي جرګې د غړي محمد هاشم وطنوال وژنه تایید کړه.
د اورزګان نماینده په پارلمان کې او جان محمد خان خوانی والی د اورزګان او مشاور رئیس جمهور دا وزیر شوی دی.
د پتیره یو اونۍ کې دویم ځل د افغان حکومت د خپل کوم جکپور چارواکي د ویر ټغر خوروي. تر دې مخکې د قندهار د ولایتي شورا رئیس او د ولسمشر کرزی رور احمد ولی کرزی هم په خپل کور کې د خپل یو ساتونکو په وسیله په ډزو وژل شو. که څه هم د جان محمد خان په کور د حمله له بهره شوې، خو د کورنیو چارو وزارت غواړي چې د کور ته د وسلوالو د نفوذ په اړه د ځینو پوښتنو ځوابونه پیدا کړي. د کورنیو چارو وزارت وان صدیق صدیقي چې د پیښې په ځای کې او ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
نو تر اوسه ډېر سخت به چې تاسو ته نور هم معلومات زیات درکم. هر وخت چې تحقیقات معلوم روښانه شي بیا به تاسو سره د دې په اړه معلومات درکوم. نو تر دغه دمه فقط دغه دوه کسه شهیدان شوي دي. یو کس خپله حمله کوونکی د منځه تللی او یو زمونږ پولیس په دې کې زخمي شوی دی.
وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت منلی او ویلي دی چې دا حمله د دوی دوو کسانو چې د قندهار او قندوز ولایت اوسیدونکي وو ترسره کړی او د جان محمد خان سربیره د 200 تنه ساتونکي هم وژلې دي. د کابل د امنی قماندانې مرسل جنرال محمد داود امین چې د پیښې په ځای کې او ازادي راډیو ته وویل چې د حمله په وخت کې د جان محمد خان د کورنۍ غړي او ماشومان هم موجود وو. خو کوم ځان ورته نه دی اوخته او ټول د پولیسو لخوا روغ رمټ وستل شوی دی.
ټول ماشومان مونږ بسل مکمل ماشومان وبسل
هغه ته کوم ځان نه دی اوخته په دې باندې
نه 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 ټول مکمل دی بل لر ټول وبسل.
کسه هم تر اوسه پورې افغان چارواکو د وژنې د اغیزو په اړه کومه تبصره نه ده کړې. خو ځینو نړیوالو اجانسونو ویلي چې جان محمد خان هم چې په خټه پوپل زیو ولسمشر کرزي ته د هغه درور احمد ولی کرزي په سر مهم وو. دا چې د دوی دواړو وژنه له یو بل سره کوم تړاو لري او که څنګه اوس په دې اړه څه ویل ګران بریښي. د هیواد ولسي جرګې د جان محمد خان او د اورزګان د استازي وژنه په کلکه غندلې او هغه جبري نه کېدونکي ځای ګڼلې. د ولسي جرګې منشي عبدالقادر قلاتوال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې امنیتي چارواکي باید د دې پیښې عامل وپیژني او قانون ته معرفي کړي.
و امریدو چې په کابل کې وسلوال بریټ کې د اورزګان په خوانی گورنر جان محمد خان وجل شوې دي. په دغه اړه باندې زما همکار حمید مومند افغانستان د کورنیو چارو د وزارت تویان صدیق صدیقی سره خبرې کړې دي او دغه نور تفصیل پوښتل دي. راځي چې وګورته ونیسو.
صدیقی صاحب محترم، کوم ریپورټونه چې موږ ترلاسه کړی دي وسلوالو د کابل په کارتسی سیمه کې د ولسمشر کرزی د یو سلاکار په کور باندې حمله کړې ده، که تاسو په دې پیښې په اړه باندې جزئیات راکړئ چې د حمله په څه ډول شوې ده او بالاخره څومره کسان ورته وژل شوي دي؟
تقریبا دوه نفر مهاجمین دي چې دغه ابتدایي معلومات مونږ دا ښیي چې دا دوه نفر مسلاوه او د محترم جان محمد خان کور باندې حمله کړې. په نتیجه کې محترم شهید جان محمد خان چې د افغانستان ډېر یو لوړ شخصیت او جهادي او متنفس قومي مشر وو شهید شوی دی، او ورسره وطنوال صاحب چې د ولسي جرګې غړی دی او دلته میلمه وو هغوی هم متاسفانه په دغه حادثې کې شهید شوي دي.
دوی د ولسمشر کرزي سلاکار وو او دوی به خامخا د کور ساتونکي درلودل. آیا ساتونکو مقاومت نه دی کړی؟ څنګه دا سوال ننوتی د دې کور ته؟
نو تر اوسه ډېر سخت به چې تاسو ته نور هم معلومات جزئیات درکړم. هر وخت چې تحقیقات معلوم روښانه شي بیا به تاسو سره د دې په اړه معلومات درکوم.
یو بل مسله چې تاسو معلومات څخه چې یوازې دوی دواړه وژل شوي دي که نه نور کسان هم وژل شوي دي؟
نو دغه دمه فقط دغه دوه کسه شهیدان شوي دي، یو کس خپله حمله کوونکی د منځه تللی او یو زمونږ پولیس په دې کې زخمي شوی دی.
تاسو پولیس کور ته ننوتی دي؟ ساحه تصفیه شوې؟
بالکل، ساحه د زمونږ د پولیس د خوا د محاصرې تر لاندې دی. تر اوسه بېخي ساحه مکمل تصفیه نه دی، دا یو حمله کوونکی هنوز هم پاتې دی او دغه نو د تصفیه په حالت کې دی. پولیس چار تیر محاصره کړی دا دی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
او ستاسو لپاره د افغانستان پولې د نږدې د خیبر پښتونخوا د ځینې ولسوالو د امنیت په وجه باندې یو راپور درکو. د پاکستان د فوز ویان میجر جنرال اتر عباس ویلي دي چې د افغانستان په کونړ او نورستان سیمو کې خوا او شا 1500 وسلوال رغوند شوي دي چې د خیبر پښتونخوا چترال، برادر او کوزدیر ته خطر جوړی دی شي. دا چې دا وسلوال د چرته نه راغلي دي او کوم هیواد ته زیاته خطر جوړی دی شي، په دغه اړه د خالد خان راپور اورو.
د پاکستان فوج د یو لوړ پوړي چارواکي د وینا تر مخه وسلوال طالبان د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې راجم شوي دي چې د پولیس سره نږدې د خیبر پښتونخوا چترال، قطدیر، برادر زلو او کبالی سیمو باجوړ او محمد ایجنسو ته خطر جوړې دي شي. دا چې د وسلوالو په کونړ او پولیس سره نږدې نور سیمو کې پر ځایونه د افغانستان لپاره زیات خطر جوړې دي شي که د پاکستان لپاره. په دې اکله چې مې کله د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر محمود شاه نه وپوښتل نو هغه اول
د پاکستان د مخکې د علاقو کې فوج موجود دی خو هغه رسته دی او دغه ته بایلس ته مخکې نه دي تللی. خو کېدی شي چې اوس لاړ شي چې دا علاقه چې کوم دا نو دا د وسپل لپاره یو ډېر لوی سیف خیبر جوړ شوی دی او دا نوی محل جوړېدی شي که په دې باندې کابو نومونتی شي. پاکستان لپاره خو دومره څه مسله نشته، د پاکستان فوج چې کوم دی نو د دې خلاف اکشن اخیستی شي.
د افغانستان پولیس سره نږدې د چترال، قطدیر او برادر په حق له د دیر سره تعلق لرونکي د انګریزي رسپانې خبریال نثار محمود وای چې د دې سیمو ځایي خلک امن خوښي دي او د ډېر وخت راسي دواړو هیوادونو په منځ کې تلل راتلل کوي
باجوړ کې د نوګي نوخلې نو په چتراله پوری په دا ایریا کې دا ټول دا چې د پاکستان او د افغانستان بارډر لګیدل دي لکه زه په زبانه قتل راتلو باقي دا لاري دي مسکینه وخلې برول وخلې یا بنشای شي شو داسې د شرنګل نمخ کې هم دا طرفنا چترال طرف ته چې په دغه بارډر باندې هم لاري دي او دا خلک به د دې حالات نمخ کې خو به دا سیزنل مایګریشن به هم کېدو د افغانستان خلک به د خوراتل باقي دا پات کېدل او سیدل به او د پاکستان نه هم د بارډر ایریاز کم خلک چې د افغانستان ته بتل راتل یا داسې په ځنګلونو کې بیکارم کاو ځنګلونو کټای کوم د دوړو ملکونو خلک شریکو
خو بیا د خطه دینه د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي سملې غړي او صوبایي وزیر حاجی ہدایت الله خان وای چې د ځای خلکو په مرسته د پاکستان امنیتي چارواکو خپل سوکې او نفر زیات کړی دي او په کار ده چې افغانستان کې مشته امریکاني او ناتو ځواکونه د وسلوالو دغه پټ ځایونه ختم
بهرل د کړو پورې چې وسته په موجوده حالات تعلق ده نو انشاء الله دې دغه چوکې هم شته او دغه آرمی او دغه سکاوټ او دغه پولیس واره پر لوټي ډیره خپه طریقه
باندې دا چې وسلوال څوک دي او د کوم ځای نه د افغانستان په کونړ او نورستان سیمو کې راغون شوي دي د انګلیزي ورځپاڼې دی نیوز خبريال او سیلنکار دلاور جان وای
دا چې کله پاکستان اپریشن وکړو په سوات او په لار دل کې یا په باجوړ کې په ممنې ایجنسی کې نو زیات تر چې دلته کوم طالبان مشران او هغه وتښتي د افغانستان ته کونړ او نورستان علاقو ته او که تاسو یادې نو د کونړ او نورستان علاقو نه د نېټو او یو اس چې کوم فوجان استلی نو دا علاقه خالی پرته او هغه ته یو ځای الته ملاو شو چلتلار شي او هغه ځان پناګانې ته جوړی کی
د ویلو وردا چې د افغانستان له اړه د خیبر پښتونخوا په چترال خطه دیر او بردیر او کبالی سیمو باجوړ او مومن ایجنسی کې وسلوالو په تیر وخت بریدونه کړی دي چې د عام پولیس سره سره د پاکستان امنیتی ځواکونو چک پوسټونو او سکولونو ته زیان رسولې دي خالد خان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو دا
چارواکی وایي چې تیر شپه نا سرګند وسلوالو د خیبر ایجنسی د لوړګي د خاصدار ځواک د لائن افسر په دفتر د لاسی بمونو بریت کړل چې پترس کې دوه خاصدار جوبل شوی دي نور حال د خیبر ایجنسی نه فرحات شنواره راکې
د خیبر پولیټیکل چارواکی وایي چې تیر شپه نا سرګند وسلوالو د لوړګي د خاصدار ځواک د لائن افسر په دفتر د لاسی بمونو بریدونه وکړل چې پترس کې دوه خاصدار جوبل شول د دوی په وینا جوبل شوی خاصدار سمید الله او نور بادشاه نزدې روغتون ته ورسول او په دفتر کې موجود خاصدارو هوایي ډزې پیل کړې او وسلوال په تیښته بریالي شول د دغې پیښې په حق لباندې یو عیني شاهد او جوبل شوی خاصدار سمید عبدالله اپریدی مشال ریڈیو ته وویل
دا ولاش بس ناستو گنیټو نو درې را هنګي ور بس راډا سی ور او چاره ماره را له بس په ولاګي دو بیا مونږ فیرو نو کړل بس ماس پخا یاره ما ته خو اندازه نه لګی دلې نه مخ یاره مونږ خو تر لره ناستو بس شراډا سی والا دا پته نشته ته او چاته نه خو لاندې مخه راډا سی ول
همدارنګ یو بل خاصدار لیاقت خان چې په موخه موجود وو د دغه برت په حق لباندې مشال ریډیو ته وای
دا مخستان د نن ناستو عثمان زمانی چې دوه غیر وخت غنیټه راوښغولې یو زبنګ دیره برانډې مخې تخلاص شو یو په برانډه باندې بس یو کس دوه درې پکې زخمیان شو او بس بیا په اوایب غموکړه د ځفار موکړه لاړه که سات پته ونه لګې
د خاصدار ځواک د لائن افسر په دفتر د بریدونو وروستو خاصدارو په لوړګي بازار کې د لټون عملیات پیل کړل او یو شمېر شکمن تنانی هم د دغې پیښې په تور کې ونیول چې بیا وروستو د پلټون نه پس خوشی کړای شول د دغې پیښې په اړه تر دې د میچا په خپل غاړه باندې نه دا اخیستي خو اکثر وسلوال طالبان په دې سیمه کې د دغه سر ډول بریدونو په خپل غاړه باندې اخلي یاد دی چې د خاصدار ځواک د لائن افسر دفتر د لوړګي بازار په مینس کې جوړ شوی دی چرته چې د پریدو شینوارو او شلمانو د عامو خاصدارو او د مرستیال لائن افسرانو لپاره هم د استوګنې ځایونه جوړ شوی دی او دلته کې هر وخت د خاصدارو ګڼه ګوڼه وي خو د خاصدار ځواک د یو مشر په وینا د بیګانی برید وروسته د دغې ودانیو امنیت نور هم سخت کړی دی فرحات شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د قبایلی سیمو د امنیت د وضع حال درکو سردو شمالی وزیرستان ته. شمالی وزیرستان کې د شمالی وزیرستان رزمک سیمه کې د عسکرو په کیم باندې تیر ماخام نه پیژندل شوي وسلوالو راکټي بریدونه کړي دي چې یو راکټ پکې د اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ په دفتر هم راپریوتی دي. نور حال د عمر دراز وزیر په راپور کې.
د شمالی وزیرستان ایجنسی پولیټیکل انتظامیه چارواکو تر مخه تیر ورځ ماخام تحصیل رزمک کې د عسکرو کیم باندې نامعلومه وسلوالو د نږدې غرونو څخه د راکټې ګولې داغلې دي چې یو پکې د رزمک اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عبیدالله په دفتر باندې راپریوتی ده. د چارواکو په وینا اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ دفتر باندې راپریوتی ګولې له کابله دوه اهلکار ژوبل شوي دي. دوی زیاته کړه په دغه پیښه کې اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ عبیدالله محفوظ پاتې شوی دی. خو دوی وایي د نوموړي دفتر د ګولیرا پریواتو لګابلا اور ولګیدو او زیاته برخه یې وسوځیدله. چارواکي وایي د رزمک اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ د 1300 ورځې چوټی نه پس 13 ورځ د عسکرو په کنوایی کې رزمک ته رسیدلې وو. د یادونه وړ ده چې د رزمک عسکرو کې ماده وخت په وخت د غرنګي ګولې ویشتلې کیږي چې لګابلا یې په دغه کیم کې موجود رزمک کیډر کالج د 1300 کالونو راهیسې تړلې شوی وو او په نږدې ورځو کې یو ځل بیا د ځکونکو لپاره خلاص کړی شوی دی. دوه میاشتې وړاندې هم پر یاد شوی کیم باندې نامعلومه وسلوالو د نږدې غرونو څخه راکټ ګولې داغلې وې چې یوه پکې د اف سی ایل کار زمان په کور باندې راپریوتی وه او د نوموړي دوه ماشومانو پکې ژوند دلاسه ورکړی و. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوس د سیمې په اړه د نړیوالو مطبوعاتو تبصرو ته پام کوو. د نیشنل انټرسټ مجلې په یو تبصره کې د جنوبي ایشیا لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو په کړنلاره رڼا اچولې ده او لیکلي دي امریکا د سیمې په پیژندلو کې پاتې راغلې ده. نور حال نجیب عامر راکوي.
دی نیشنل انټرسټ لیکي چې امریکا د جنوبي ایشیا په سمولو کې پاتې راغلې ده. په هندوستان کې حکومت په جوهري څانګه کې د امریکایي شرکتونو د پانګې اچونې لپاره د قانون جوړولو نه انکار کړی دی. تر دې مخکې د هند حکومت دوه امریکایي کمپنۍ د لسو بلیونو ډالرو د جنگي الوتکو د جوړولو د یوې پروژې د بولۍ ورکولو نه ویستې وې. په پاکستان کې امریکا پرته د پاکستان له مرستې اوسامه بن لادن ولټولو او په نخې کړو. د نیټو غیر رسمي غړي هیواد پاکستان د دې باوجود چې بار بار به انکار کولو خو د مجلې په باور په یو وړوکي خارګوټي کې چې د پوځي مرکزونو لپاره شهرت لري ورته تر کلونو کلونو پورې پناه ورکړې وه. د نیشنل انټرسټ بیا د افغانستان حالاتو ته مخه کوي او لیکي په طالبانو د غلبې موندلو نه د لسو کلونو د تېرېدو باوجود هلته د امریکا کړنلاره روښانه نه ده. دوی تر اوسه دې پوښتنې ته ځواب نه دی موندلی چې د ترهګرۍ خلاف پیل کړی جنگ دې جاري وساتي که محدود کړي. مجله لیکي دا هم معلومه نه ده چې د افغانستان په راتلونکي کې به د پاکستان ونډه څه وي. آیا هلته به د هندوستان موجودیت وزغمي چا چې د مخکې نه هلته اقتصادي چارې پیل کړي دي؟ د نیشنل انټرسټ لیکي په افغانستان، پاکستان او هندوستان کې د امریکا د نه کامیابۍ ډېر لاملونه شته. یوه وجه دا ده چې د پاکستان او افغانستان د درک کولو لپاره د امریکا تصور روښانه نه معلومیږي. داسې ښکاري لکه امریکا چې د سیمې په پیژندلو کې پاتې راغلی وي. همدا ده چې پرله پسې غلطیانو سره مخامخ کیږي. د مجلې په باور تر کلونو کلونو پورې د پاکستان او هندوستان لپاره د امریکا کړنلاره د ساړه جنگ د چوکاټ نه سرخېده. هند خامخا د شوروي اتحاد ملګری ګڼل کېده. دا خیال همدومره ناسم و لکه پاکستان چې د امریکا ملګری ګڼل کېده او دې کار امریکا ته ډېر تاوانونه ورسول ځکه د هندوستان سره خپلې ګټې له پامه وغورځولې. همدارنګه د پاکستان په لویو کارونو هم سترګې پټې کړې شوې چې په ترڅ کې دې هیواد جوهري وسلې جوړې کړې او د ترهګرو شبکې رامنځته کړې چې اوس د نړۍ لپاره ګواښونه کوي. د ساړه جنگ د ختمېدو نه پس امریکا په دې ونه توانېده چې د هند او پاکستان ترمنځ د جوهري وسلو د ازمویلو منډه راکمه کړي او د چین سره هم په دې خبره کې پاتې راغله چې د پاکستان سره په دې لاره کې د مرستو نه منې کړي. او بیا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې پیښې رامنځته شوې چې ورپسې د ترهګرۍ خلاف نړیوال جنگ پیل شو. هند او پاکستان ته په جلا نظر وکتل شول لکه دوی چې د یو بل سره هیڅ ډول اړیکې نه لري او دا د جنوبي ایشیا د پیژندلو لپاره د امریکا یو بل غلط تصور و. د نیشنل انټرسټ وړاندې لیکي د یو لوی ځواک په توګه د هندوستان د مخې ته راتلو او د پاکستان په دې لاره کې د کم پرمختګ او د چین د مقبولیت د زیاتېدو او په افغانستان کې د بې ثباته حالاتو نه پس د سیمې د پیژندلو لپاره لویو اصلاحاتو ته اړتیا لیدل کیږي. مجله په اخره کې لیکي امریکا، افغانستان، پاکستان او هندوستان لپاره په خپله کړنلاره کې د اصلاحاتو پر راوستلو د خپلو غلطیانو جبران کولی شي. د نیشنل انټرسټ لیکي هند د امریکا لپاره یو ملګری هیواد دی خو اتحادي نه دی. پاکستان اتحادی هیواد دی خو بیا ملګری نه دی او افغانستان د هر چا لپاره یو ستونزه ده. په دغه درې واړو هیوادونو کې د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره امریکا د سیمې لپاره یوې نوې کاري ډلې ته اړتیا لري.
او تر دې چې ځان خبر کړو چې د پاکستان مطبوعاتو د هیواد او سیمې د چارو په اړه کوم قسمه خبرونه او تبصرې خپرې کړې دي، په اسلام آباد کې زما همکار انیس اجمل دغه ټول مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره دا راپور را لېږلی دی.
روزپاڼه مشرق په خپل اداري کې لیکي چې د فاټا خلک په یو وخت کې د ګڼو شمېرو ستونزو سره مخ دي. د امن او امان خراب صورتحال او د هغې وروستو د پوځي عملیاتو له وجې د خلکو ژوند ګران شوی دی او د دې حالاتو نه سرکاري ملازمینو دومره ډېره فایده اخیستې ده چې هغې په کورونو کې ناست تنخواګانې اخلي. اداري لیکي چې د ډېرې خاموشۍ او وخت تېرېدو وروستو فاټا سیکرټریټ د دې ملازمینو پر ضد کاروایی شروع کړه، خو دا ټول حالات د فاټا سیکرټریټ له وجې خراب شوي دي، ځکه چې د سرکاري ملازمینو سره سره د متعلقہ افسرانو او پولیټیکل ایجنټو په ضد هم کاروایی کول پکار وه. څوک چې د دې هر سنه خبر دي او بیا یې هم سترګې پټې کړې دي. ادارې لیکي چې همدا افسران او سرکاري نوکران د فاټا د بدقسمتۍ وجه ده. روزپاڼه نوی وخت په خپل ادارې کې لیکي چې د ملګري ملتونو سلامتي کونسل د کرزی په وینا په افغانستان کې مفاهمتي عمل یقیني کولو لپاره د 1400 طالبان کمانډرانو نمونه د بلیک لیست نه لري کړې دي. ادارې لیکي چې امریکا په 1300 کالو کې په افغانستان کې د ناکامیابۍ دولوجی د طالبانو سره مفاهمت کولو باندې مجبور شوی دی، خو که پاکستان چرته بعض طالبانو ته امن خوښي وویل نو امریکا به پرې تندی تریو کړي. ادارې لیکي چې په دې سیمه کې د امن او سلامتۍ لپاره موږ له هم طالبانو سره مفاهمتي کړنلاره اختیارول پکار ده او د امن راوستلو لپاره چې په دې څومره زر کار وکړی شي نو دومره به د پاکستان په مفادو کې وي. روزپاڼه ډیلی ټایمز په خپل ادارې کې د ولسمشر آصف علي زرداری ایران ته د دورې په اړه لیکي چې د ایران او پاکستان ولسمشرانو ملاقات د دواړو هیوادونو په اړیکو کې ډیر اهمیت لري او بیا په داسې وخت کې چې د افغانستان نه د امریکې پوسټ تلل شروع کړي دي. بل د پاکستان او ایران ترمنځ چې د ګیس پایپ لاین کومه منصوبه ده په هغې د امریکې د فشار اچولو باوجود کار شروع شوی دی. امریکا ته خو په دې منصوبې باندې اعتراض دی، خو دا منصوبه د سیمې پرمختګ لپاره ډیره ضروري ده. ادارې لیکي چې دا پایپ لاین به په بلوچستان صوبې تیریږي، ځکه حکومت لا په دې منصوبه کې بلوچ خلکو ته هم برهه ورکول پکار دي او په دې لړ کې د بلوچستان مشرانو سره مشوره کول ضروری دي. روزپاڼه ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې د روژې میاشت لا شروع شوې نه ده او په ملک کې ځای په ځای د ګرانۍ ثبوتونه مخې ته راځي. په ملک کې به د ګرانۍ دا باران خو د روژې په ټوله میاشت کې جاری وي، خو د اختر نه وړاندې دا نور هم زیات شي. ادارې لیکي چې په ترکی هفته هیوادونو کې د ضرورت سیزون لپاره یو نرخ مقرر کړی شوی وي، خو پاکستان کې د دې هیڅوک تپوس نه کوي.
په ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې لیکواله ماروی میمن په خپل یو مقاله کې وایي هغه اقتصاد چې د علم په بنیاد وي د هغې لپاره تر ټولو مهم سیس تعلیم دی او پکار ده چې دې لړ کې نوي ګامونه پورته کړی شي. اسرائیل مومن دغه مقاله لوستې ده او تاسو ته مهم ټکي وړاندې کوي.
په ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون کې لیکواله ماروی میمن په خپل یو مقاله کې وایي په پاکستان کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره د ارادې، قابلیت او مثبت اړخ ضرورت دی. لیکواله زیاتوي په دې غرض سره پاکستان مستقبل معلوم وي، په کار ده د روانو انتخاباتو نه وړاندې د متبادل حکومت پالیسي په ډاګه وي او د ټولو پرې اتفاق وي او دارنګ د کومو ډلو چې سیاسي اتحاد جوړ شي په کار ده بیا هغوی د خپلو پالیسیو نه په شا نه شي. لیکواله ماروی میمن وایي هغه اقتصاد چې د علم په بنیاد وي د هغې لپاره تر ټولو مهم سیزو تعلیم دی او په کار ده چې د لړکې نوي ګامونه پورته کړی شي، ځکه چې اوږدمهاله پرمختګ د دې بغیر ممکن نه دی او دارنګ تر څو چې د تعلیم شرح کمه وي تر هغې پورې د غربت د مخنیوي ستراتیجي نشي کامیابېدی او نه هم پرمختګ کېدی شي. لیکواله ماروی میمن د پاکستان په تعلیمي نظام کې د ښهوالي راوستلو لپاره د وړاندیزونو یو لیست وړاندې کوي. لومړی دا چې د سکول نظام، نصاب او د امتحانونو سیستم دی د صوبو په اتفاق رای سره جوړ کړی شي. د دې تر څنګه چرته چې سکولونه جوړولی شي د هغه ځایونو دې څه ناڅه معیار هم مقرر کړی شي. د دې تر څنګه د سکولونو د آبادۍ او د استادانو د ټاکنې دې معیار مقرر کړی شي، هغه استادان دې په ګوته کړی شي چې په تعلق یې څوکۍ ترلاسه کړي. دریم وړاندیز دا دی چې په یوه ضلعه کې دې ټول سکولونه په نقشه جوړ کړی شي چې دا رنګ د سکولونو ترمنځ یو شان فاصله راشي. همداراز د هغه سکولونو دی هم نشاندهي وکړی شي چې صرف په کاغذونو کې موجود دي او جوړ کړی شوی نه دي. همداراز دې سره به دا خبره هم معلومه شي چې څومره استادان خپل ډیوټي ترسره کوي. لیکواله ماروی میمن وایي په کار ده چې ثانوي تعلیم ضروري کړی شي او د دې لپاره دا شرط کې خودل شي چې کوم کس ثانوي زده کړې نه وکړي هغه ته به د ریاست لخوا سماجي یا ټولنیز مرسته نه ورکول کیږي. لیکواله ماروی میمن جاتوی په کار ده د زراعتو په څنګه کې هم تحقیق وکړی شي او بیا دغه تحقیق ته عملی شکل ورکړل شي. همدارزا خبره هم ضروری ده چې د هنرونو تربیه ورکولو دی حوصله افزایی وکړي شي. لیکواله بل دا وړاندیز ورکوي په کار ده چې میرمنو او اقلیتونو ته هم د تعلیم یو شان موقع ورکړل شي. بل وړاندیز دا دی چې د نړیوالو تعلیمي ادارو سره دی د ځینو تعلیمي ادارو الحاق وکړي شي او دې ادارو ته د مالی مرسته ورکولو لپاره دی په نړیواله توګه وسیلې ولټول شي. لیکواله مروی میمن په اخره کې لیکي هغې د وړاندیزونو دا لیست په کور کې نه دی تیار کړی بلکې د استادانو او تعلیمي ماهرانو په مشوره او په دغه هیواد کې حالاتو ته په کتو چمتو کړی. لیکواله وایي دا وړاندیزونه عملي کیدی شي که په هنګامي توګه ورته توجه ورکړل شي.
په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې دی. راځئ چې د مجید بابر نه د دې وخت مهم خبرونه واورو.
تیره شپه د کابل په کارته چار سیمه کې د افغان پارلیمان دوه غړي جان محمد خان او محمد هاشم وطنوال طالبانو وجلی دي. د کوزي کورمې قبایلي سیمې نه تختول شوي ډرایوران خوشي کړی شوي دي. په خیبر پښتونخوا کې به د ګوزن یا د پولیو د څاڅکو ورکولو درې ورځنی کمپاین نن نه پیل شي. د خیبر پولیټیکل انتظامیه چارواکي مشال لیلو ته ویلي دي چې تیره شپه ناڅرګنده وسلوالو د لوړګي د خاصدار او ځواک د راین افسر په دفتر د لاسي بمونو برید کړی دی. همدارنګ په یو بله پیښه کې په رزمک کې د پوسټ په کیمپ باندې راکټي بریت شوه دی. او په سواد کې د سپیرټ آف سواد د لوبو د میلې په موقع د جهاد نه د ټوپ وهلو نوی نړیوال ریکارډ جوړ شوی دی.
د دې وخت مهم خبرونه مو اوریدو. دا مشال ریډیو دی. نن په پښتونخوا کې د پولیو پر ضد درې ورځنی کمپاین پیل کیږي. خو د دغه کمپاین چې د ډېرې مودې نه دوام لري د دې سره سره په دغه صوبه کې د ګوزن د زپل شو ماشومان شمیرا نکمیږي. په دغه اړه ډان رسپانه یو مقاله لیکلې ده چې پکې لیکلي دي په قبایلي سیمو کې د بدامنیو د وسلوالو طالبانو د بندیز له وجې ماشومانو ته د پولیو ویکسین نه ورکولو له وجې دغلته د ګوزن وایرس زیات خوریږي. د دغه مقاله مهم ټکی د فرخنده وزیر ناورو.
ډان رسپانه کې اشفاق یوسفزی لیکي د خیبر ایجنسۍ د باړې تحصیل غلام رسول په هغه کسانو کې یو دی چې خپل ماشوم زوی ته د پولیو څاڅکي د طالبانو د بندیز له وجې ورنکړل او اوس د هغه د اتلسو میاشتو زوی ته ګوزن لګېدلې. غلام رسول وایي ډېر خفه دی چې د وسلوالو طالبانو یې ومنل او زوی ته د پولیو څاڅکي ورنکړل. رسپانه لیکي په خیبر ایجنسۍ کې وسلوال طالبان دومره اثر لري چې نه خو ځایي خلک نو حکومتي کسان د هغوی د خبرې خلاف تلای شي. په قبایلي سیمو کې وسلوالو طالبانو د پولیو ویکسین خلاف دا مهم پیل کړی چې غربي نړۍ د مسلمانانو را روان نسل خرابول غواړي او د غلام رسول شان خلک د هغوی په خبرو په اسانه دوکه کیږي. په 2010 کال کې په پاکستان کې 1440 د پولیو کیسونه مخې ته راغلي وو چې پکې 95 د قبایلي سیمو نه وو او د روان کال په لومړو شپږو میاشتو کې 350 کیسونه رپورټ شوي چې 13 پکې په قبایلي سیمو کې رامنځته شوي دي. د قبایلي علاقو نه علاوه سوات یو بل داسې ځای دی چې په تیر نږدې وخت کې پکې د پولیو کیسونه زیات شوي دي. دغلته لومړی د پولیو کیس په 2009 کال کې مخې ته راغلی وو. په 2008 کې سلور او په 2009 کې کله چې په سوات د طالبانو مکمل کنټرول وو 40 ماشومانو ته د ګوزن وایرس لګېدلی وو. لیکوال اشفاق یوسفزی وړاندې لیکي په قبایلي سیمو کې د پولیو خورېدل یو خطرناک صورتحال پیدا کوي. د صحت نړیوالې ادارې د رپورټ تر مخه نایجیریا، هند، افغانستان او پاکستان هغه سلور هیوادونه دي چې د دې ناروغۍ نه به ځان لاره وباسي. د روان کال په لومړو 15 میاشتو کې د پولیو 8 کیسونه په نایجیریا او یو په افغانستان او هند کې. ولی په پاکستان کې د پولیو د کیسونو شمیر سلور چنده د دغه هیوادونو نه سیوا دی. په قبایلي سیمو کې د پولیو د خورېدو یوه وجه دا هم ده دغه علاقې د صحت سهولتونو نه محرومه پاتې شوي دي او چارواکي وایي 25% ماشومانو ته د خرابو حالاتو له وجې نشي رسېدلی. د خیبر ایجنسۍ د تیرا د اسارې کلي ذوالفقار شاه د 10 میاشتو زوی هم په هغه ماشومانو کې یو دی چې د اورپکو د بندیز له وجې ورته د پولیو ویکسین نه دی لګېدلی او ځکه د روان کال د مارچ په میاشت کې د پولیو وایرس لپاره مثبت ګرځېدلې. په قبایلي سیمو کې د صحت په اداره کې کارکوونکي وایي دوی په دغه سیمو کې د ژوند خطر لري او ځکه ډېر کم کسان په دغه سیمو کې کار کولو ته راضي دي. ورځپاڼه لیکي د فاټا د صحت محکمې د یو غیر دولتي ادارې په مرسته په خیبر ایجنسۍ کې د ځایي علماو سره په خلکو کې د پوهې او شعور پیدا کولو لپاره کار پیل کړی چې دا شان خلک پر دې خبر کړي چې د پولیو څاڅکي خپلو ماشومانو ته نه ورکول به هغوی د ټول ژوند لپاره د بل محتاج کړي او باید مور پلار خپل ماشوم ته د پولیو ویکسین په رنګ ټول ضروري شیان په وخت ورکړي.
دا مشال ریډیو دا
د لغمان ولایت په مرکز مهترلام خار کې د تازه میوه او سبزیانو مارکیټ د امریکا د مرستندوی ادارې USAID په مالی مرسته جوړ شوې ده. زما همکار باز محمد عابد دغه مارکیټ ته ورغلی و او په دغه اړه تاسو لپاره دغه راپور برابر کړی دی.
د امریکا د نړیوالې پراختیایي ادارې یا USAID د ایډیانیو پروګرام لاندې د شپږ سوه زره امریکایي ډالرو په لګښت د لغمان ولایت مرکز میترلام کې د تازه میوو او سبزیجاتو مارکیټ بشپړ او ګټې اخیستنې ته چمتو کړ. د ایډیانیو د دفتر یو تن مسؤل سید نور احمد سادات وایي چې دا مارکیټ یې په دې خاطر جوړ کړی چې کروندګر له بازار سره وصل کړي.
دغه مارکیټ د USAID په مالی مرسته جوړ شوی ده چې د مجموعي بودیجه تقریبا شپږ لک او لس زره امریکایي ډالره کېږي او مجموعا څلور اویا دوکانونه لري یا په عامیانه ژبه کپې لري چې دا دوکانداران پکې مصروف د کاروبار دي او دې مارکیټ د جوړېدو هدف دا ده چې موږ غواړو چې د دهقان د مارکیټ سره وصل کړو تر څو چې دوی یو مناسب ځای پیدا کړي او دغه بازار ته رشد ورکړي. نو کوم سهولتونه چې تاسو په مارکیټ کې د عمده فروش یا پرچون فروش لپاره په نظر کې لرئ هغه ټول په دې ډیزاین کې شامل.
د مهترلام خاروال مقیم نیزه د لغمان اقتصاد د پیاوړتیا لپاره دغه مارکیټ ګټور وباله.
داوطلبی په شکل باندې خلکو ته کرایه ورکړی ده. هر دکان کرایه یا دکان چې هغه دروازې ته نږدې دي شپږ سوه افغانۍ کرایه ده او هغه دکان چې منځ کې واقع دي د هغې پنځه سوه روپۍ کرایه ده. مخکې لیدې دا مارکیټ په لاندې په بازار کې و چې پخوانی بازار زموږ ډېر تنګ و. موږ غواړو چې بازار ته وسعت ورکړو او نوې پروژې ته بازار انتقال کړو. نو دا د لغمان لپاره ډېر مفید او ډېر فایده مند تمامه شوی ده. اوس پکې دغه دوکانداران چې پکې دوکانونه کوي دین پکې ډېر خوشحاله دي. مخکې ورته نه راتلل موږ ورته زاري کولې اوس کله دلته راغلي یو د فایده
د شاه جهان په نوم یو تن دکاندار وایي چې ورځ تر بلې کار مخ په کېدو دی.
چات کې چې سم میوه پیدا کیږي هغه زه خرڅوم. چې پېښور نه راوړم د کابل نه راوړم د جلال آباد نه راوړم نسبتا خدا مارکیټ نه وای ده. اوس په کېدو ده اوس چې موږ ګورو لکه یو میاشت دوه میاشتې موږ تیر شو نسبتا له اول ورځو نه تر دې ورځو پورې تغییرات کړی د موږ خرڅول او هغه ټول خوشي دي.
هیره دي نوي چې د سیمې خلک د دغه مارکیټ په جوړېدو خوښو او ویل یې چې د لغمان ولایت په ولسوالیو کې به د تازه میوو او سبزیجاتو په تولیداتو کې زیاتوالی راشي او د خرڅلاو کچه به لوړه شي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
ټول ملک کې د تیر کال سیلاب ځپلو ته د امداد لپاره د وطن کارت په ځاندرا پیسې ورکړې شوې دي. ولې د دې نه د قبایلي سیمو ولس محرومه پاتې شوې دي او همدا وجه ده چې تیره ورځ د انساني حقونو لپاره د سینټ قائمه کمیټه حکومت ته سفارش وکړو چې فاټا سیلاب ځپلو ته د زر تر زره وطن کارت ورکړي شي. تفصیل سراج زهیر راکی.
د انساني حقوقو لپاره د سینټ قائمه کمیټه تیر ورځ حکومت ته سفارش کړی دی چې ټول پاکستان کې سیلاب ځپلو ته د وطن کارت په ځاندر کې امداد ورکول شي. ولې قبایلي ولس تر اوسه د دینه محرومه ساتل شوی دی. نو باید چې حکومت زر تر زره د وطن کارت اجرا قبایلي سیمو کې هم شروع کړي. د نادر د چارواکي په وینا چې نادر قبایلي سیمو کې د سیلاب ځپلو شمیره سرته رسولې ده چې کومه درې دېر زره ده. د انساني حقوقو لپاره د سینټ د قائمه کمیټه غړي سینیټر حافظ رشید مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تل د قبایلی ولس سره د میری مور سلوک کړی دی او همدا وجه ده چې د یو کال تیرې دو باوجود د قبایلی سیمو ولس ته وطن کارډونه نه دی ورکړی شوی. نو موړی زیاته کړه
خلکو ته کال کال مخکې ملو شوی دی او زمونږ د کومرانانو به حصے ته وګورم په زمونږ په پټا کې اوسه پورې لا چاته وطن کارډ نه دی ملو شوی. پاکستان حکومتونو مطالبه کوم چې د خدای لپاره موږ پاکستانیانو غنی د خدای لپاره موږ د خپل وطن بچو غنی او تاسو موږ غلامان هم غنی غلامانو سره څوک دا سلوک نه کوي.
اف ڈی ایم ای یا د فاټا لپاره د قدرتي افتونو لړکی د مرستې ادارې ډایریکټر جنرال ارشد خان مشال ریډیو سره خبرو کې ویل چې تیر کال نومبر کې فاټا هم د وطن کارت لپاره د حکومت په فهرست کې شامل کړی شوی دا، او دې لړکی اف ڈی ایم ای خپل ټوله سروې مکمل کړي او وفاقي حکومت ته لیږلې ده. نوموړي زیاته کړه
وفاقی حکومت کا فاتح کی رقم اغینا متاثر خلق دے سیلاب نہ اغو مونگا کیس وس فیڈرل گورنمنٹ سبمٹ کر لے چکا فنڈ ریلیز چھ لے ان شاء اللہ مونگا دغه نور معلومات کو بیا فاتح کی وطن کا سکیم شروع ہو.
د فاتح نا د پاکستان پیپلز پارٹی غڑی او د قومی اسمبلی ممبر اخونزادہ چٹان مشال ریڈی اور سر خبرو کی او ویل چھ حکومت وقت پ وقت د قبیلی ول سرا د مرستو لپاره اقدامات کڑی دی. نموڑی زیاتہ کڑا
کله چې سیلابونه راغلي وو نو په هغه وخت کې چې کم زمنګا په باجوړ کې کم کورونا را پریوتی او په هغه کې کم کسان شهیدان شي وو، نو هغه کسانو ته په هغه ټیم باندې چې کم کسان په هغه کې شهیدان شي وو هغه کسان ته په ټیم باندې پیسې ورکړل شوي، خو زما په خیال چې دا صرف باجوړ کې شوی وو نور ایجنسیانو کې نه وی شوي.
د ایمنې خونزاده چټان وینا د قبایلي سیلاب ځپلو ته د وطن کارت تر اوسه نه ورکولو کې د انتظامی سستی ده. بل خو د اف ڈی ایم ای ډایریکټر ارشد خان د چټان دا خبره کوي او وایي چې د دې بنیادی وجہ اسلام آباد کې ناس د قبایلی اولس نمائندگان دي، او همدا وجہ ده چې تر اوسه وطن کارونه دوی ته نه دي ترلاسه شوی. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تیر ورځ د پېښور په یو لوی سوداګریز بازار کې د اور لګیدو له امله نه تنو ته مرګ جوب لاوړېدلې وه او په لسګونو دوکانونه پکې سوځېدلې وو. دغه دوکاندارانو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د دوی د تاوانونو د پوره کولو لپاره دوی سره مالی مرستې وکړي شي. تفصیل پواد اشاره کوي.
تیر شپه د پېښور په کارخانو مارکیټ کې په افغانستان کې میشت نیټو ځواکونو ته تیلوړونکي یو ټینکر په چاودېدونکو موادو سره والوزولې شو. د دې چاودنې نه پس په ټینکر اور لګېدو او هغه اور خواوشا کې جوړ دکانونه هم وسوځول. د کارخانو مارکیټ دکانداران ګیله کوي چې په تیرو دریو میاشتو کې په کارخانو مارکیټ کې دننه د نیټو په گاډو لګ تر لګاش پک بریدونه شوي، په کومه کې چې د دکاندارانو د کروڑونو روپو زیان شوي. یو دکاندار محمد ابتسام وایي چې په بیګانی چاودنه کې د ده د شپږ لکه روپو نقصان شو.
زمونږ خو د حضرې دکان او ګارمنټس او خدای ماښام لاړو او سار چیرالو بس د شپې اور لګېدلې ما خو سن او چیرالو ټول مال سره بس شپږ لکه روپو مال مې پکې وځه تر بار بس هغه یې مریم بس بار گزار ټول باندې دکاندارانو قرض.
یو بل دکاندار محمد یونس وای
یار سړی په خپل غم کې دا اوس کوم د 16 لک روپو مال د 16 لک روپو کوم مونږ مارکیټ ولا دا فروکو دا مونږ نه راکې کوم سرکار ته وکم هم افر نه ورکن سبا په دې کې کوم یو کېبن واره کنه تر هغه سره د خلکو د کروڑونو روپو نقصان شو د دې ذمہواری څوک نشته.
دا دکانداران د حکومت نه غوښتنه کوي چې په کارخانو مارکیټ ته د نیټو د پاره تیل وړون کی ټینکرو تګ را تک بند کی.
دا ټینکی په دې رول باندې بالکل چې سره په دې باندې رول باندې دا ټینکی وینه لپاره شارټ بکر شارټ روډ بکر چر دا خو آباد روډ دی په دې باندې خلکو ته بیان وشوي.
زری دکانداران په دې خبره هم حیران دي چې په چاودنه کې تباشوي د تیلو نه ډک ټینکر افغانستان طرف ته نه بلکې پېښور طرف ته واپس را روان وو.
تیری بازار نه واپس راغله اور زالته سار نه خراب او راغله دلته ماخام 8 بجے ما ځنه راوتله پاوکا نه بجے دلته زګی دات ماکا وشو دا خو پولیس لا پکار دي دا ډګ گاڑی واپس دله پاټک ما بیا واپس نه را پری دي کنه.
د حیات آباد پولیس سټیشن یو چارواکی په دې حقلا مشال ریډیو تو ویل
پولیس خو خپل چې څومره کوشش ته نو هغه سار نه کوي ځکه چې دا ټینکرې سار دي او کمه پورې چې دینو په دې روډ وته خو دې په دې پولیس ولاړي دا په خیر هریت باندې په د دې چکوس نه اړه یا خو بیا خاصدار ولاړي نو دا اوس نه پوهیږو چې دا واپس مخام کې ولې راځي. د اندازه به کوو تفتیش شروع دي فلتر کشران خبرې کوي.
د کارخانو مارکیټ دکانداران د حکومت نه د مالی مرستې غوښتنه کوي. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
زما کور زما کلی
په پاوکم یو لسو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم دو بجو،
راشا درشا
په و منټه د پاسا دو بجو،
د مشال مرکه
په 28 منټه کم سلورو بجو،
یادونه
په 28 منټه کم پنځو بجو.
او اوس یو راپور د بلوچستان د ځوانانو په اړه باندې. بیروزګاری په نړۍ کې هر خواته د ځوانانو لوی ستونزه بلل کیږي. بیروزګاری په نړۍ کې هر خواته د ځوانانو لوی ستونزه بلل کیږي. په پاکستان او په خاصه توګه په بلوچستان صوبه کې هم دا یو لوی ستونزه ده. زموږ همکار نیاز موساخیل د ځوانانو د دغې ستونزې په حق لا یو راپور برابر کړی دی. راځئ چې په ګډه وورو.
ځوانان ګیله کوي دوی په تعلیم حاصلولو کې ځواني راتېره کړه، خو اوس بیروزګاره دي او له سختو حالاتو سره مخامخ دي. دغه ځوان چې عبدالباري نومیږي په خپل هم بیروزګاره دی او د نورو ځوانانو د بیروزګارۍ بدې ورځې هم راپګوته کوي.
وچ نن سبا جوکیټډ دور دی، مقصد اکم وسایل چې دی واجوکیټډ ځوانان واغ سټډنټ ته نسو میلاو. نو دلته په دې ماحول کې چې مقصد سر د خلاصو خلق دي، هغه دا کوي چې مقصد ورور گورنمنت اکم وسایل چې دوی ته منه سر د خلاصو یو ښکار کړي او هغه یې سیټ تکل، نو هر سړی په خپل غم باندې مبتلا دی چې بابا سر د خلاصو زما فیاض په ټټنه ستابل وای وای مشام چې خو خوم د خلاصو د خلک دي مې وای د چش سر مړی خرو.
سوانان وای لیوی خوا بیروزګاری دوی سزلی، لبلی خوا داسې زورور خلک همسته چې دوه دوه ملزمتونه تر لاسه کړي، خو د دوی په وینا حکومت هیڅ سم نه ورته وای.
زمانم محمد نعیم کاکر دی، اولس کسان لمخه گورنمنت ملازم وو، اوس یې دوباره بیرته بیا په دغه تر محکمو کې کم دوی لمخه په کم محکمه کښې دي، لکه محکمه تعلیم زموږ چې کم د متعلقه ضلع تعلیم اگزیکټیو چې کم ورته یایي مصر چې کم ورته یایي، هغه سړی دوباره بیا یو سړی د محکمه تعلیم مصر وي، هغه ته خپل تعداد نه دي معلوم، خپل ټیچر نه دی ورته معلوم چې دا سړی له ما سره کار کوي که نه کوي. بیا دوباره بیرته دغه انټرویو اخیستې ده، په دغه محکمه کې دوباره ملازمتونه ورکړي.
هلته لبلی خوا په بلوچستان کې ځوانان دا شکایت هم کوي چې لبلی صوبې په خاصه توګه د دوی په وینا له پنجاب صوبې څخه ګڼ شمېر داسې ځوانان راغلي چې دلته یې ملازمتونه ترلاسه کړي. په بلوچستان کې پښتون ملتپاله ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د ځوانانو دا ګیلې مني او دا د دوی پر حقوقو تیری بولي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ یو مرکزي مشر عبیدالله جان بابت په دغه اړه وایي،
موږ سره ثبوتونه شته چې هغه موږ تاسو ته هر وخت درکولی شو. دا به قاعده را روان شوي دي، د ډیجی خان خلک دي دلته ناجایزه لوکل جوړ کړي دي، اوس هم د دې هلته هم ډومیسایل شته لوکل شته، نو دا خو د دې لوکل الکانو حق وو. داسې افسران شته چې موږ تاسو ته درښیي چې اوس په پارن سرویس کې، اوس په پارن سرویس کې دي، امریکا کې دي، یورپ کې دي، له دې ځایه تللي دي، هېڅ تعلق یې نشته، نه کور شته، نه څه شته. بالکل په کار دی چې د دې دپاره تر ګردو لازمي شاید شرط بدایي پرمننټ ریزیډنټ، یعنی تب همیشه اوسي.
په دغه حکله د حکومتي دریز د اخیستلو پوره پوره هڅه مو وکړه، خو بریالي نسو. البته په دغه اړوند د ځوانانو دا غوښتنه به هرومرو څرګند کړو، کومو چې د خپلو خبرو پر مهال زیاته کړه چې حکومت دی په ملک او په خاصه توګه په بلوچستان کې ځوانانو ته د روزګار د ترلاسه کولو پوره پوره اسانتیاوې ورکړي تر څو دوی په خپلو خپلو کارو بوخت وي او د ټولنې له ناوړه کارو راګرځېدلي وي. نیاز مساخیل، مشال راډیو، کوټه.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
اتلان
په پاوکم یو لسو بجو،
پلوشه
په پاوکم دو بجو،
د مشال پنوم
په او منټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلور بجو،
د سندرو امیر
په اتیویش منټه کم پنزو بجو.
د شمالي د جنوبي وزیرستان قبایلی سیمه هسی خو په خبرو کې د جنگ جګړې او ترهګرۍ د پیښو په اړه باندې ذکر کیږي، ولې دغه سیمه د قدرتي وسیلو په اړه باندې هم ډیر اهمیت لري. د دغه علم کارپوهان وایي چې په جنوبي وزیرستان کې د گرینایټ او سرو زرو ډیر لوی سرچینې موجود دي. په دغه اړه نور تفصیل سلاب مسعود راکړي.
شمالی وزیرستان کا یو طرف تا لوی اووج تاریخ لري، نو په بل لوري دا د جغرافیایي جوړښت د امنیت وړ دی. اوچت غرونه، ګڼ ځنګلونه، غټ وړو خړګي د دې سیمې د قدرتي ښایست نمونې، او په دا کښې موجودې د بېشبهامه دنیاتو ذخیرې د دې سیمې د اوسېدونکو د شاندار او خوشحال مستقبل باعث ګرځېدای شي. د شمالی وزیرستان دوه داسې قبایلیون چې په سیمه کښې یې د مدنیاتو په اولې سره کار کړی دی، خو دا کار د که جنو الاتو په واجه بد وضع بده دا کبالیون تا غوژ ونڅې
سبا سه گرینایت تی پرومایت تی سوب شتون دی مسانی نام پا ولا گاول گرینایت مرواز تل آدیر کائنازی دینا با تکلا میز دتا سیتر دوزر ولا گاول علاقاتا مدیر اوناس ولا امن خروب سا کاروبار غن کی سور سا
امن ام محمد شاہد دائی جنوبی وزیرستان دے قدرتی وسائل نام ملامال دائی دی زاں پا پریا یقین سرا داویلا شو چے کا پہلا کا چھے امن قائم شو حکومت اگے قبالیوں نے ملاتڑ او مدد کی حکیم دا مدنیات فکور واسطلے لایت لاری بیو دے دے علاقے او دے 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 او سے دین کے تقدیر بدلاول چھے نواختیا نہ کیجی
مرشال ریڈیو چپدا لڑک سے دے منرل ڈپارٹمنٹ فاٹا سیکرٹریٹ پشاور دے ڈپٹی ڈائریکٹر سعادت الرحمان سارا رابطہ وکڑا اغوی وویل
رازین ایریا او پریگار ایریا کے دا گولڈ ایئرپورٹ شوے دے کاپر آئرن او ڈائمینشن سٹون کے دیر زبردست ڈپازٹ دی دا گرینٹ یو بل ایریا دے براکے ایریا کے ڈائمینشن سٹون او اوفشولائٹ بیلٹ دے کے کرومائٹ کاپر اور دس بیس میٹل نور ددے چانس دے دہشت گردی ادری او امن راضی مونگ ددے رٹ ریسورسز دی ددے ایکسپلوریشن اور دے ایکسٹریکشن اور دے یوٹیلائزیشن دا پارا دیر خاکار کولشو
یادا دیوی چھے دے سلی وزیرستان پر غل راجین دے سرو زرو دے زخیرے پا براکش دے پاکستان دے اٹمی قوت سارا تعلق لارون کی ڈاکٹر سمر مبارک من دوے میاشتے مک شویلی ہو چھکا دے سرو زرو دا ذخیرہ پکار راوستائشی نویوازائی بانا دے پاکستان ورچانائی کارزے پریشی بلکہ دے ملک و دیسی میں کبھیلیانو تقدیر بہان دے دے سارا بدل شی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو تا ایس ایم ایس راو لے گئی
بالکل تاسو اس کولے شی مشال ریڈیو تا دا ایس ایم ایس لاری خپل پیغامون راو لے گئی دا ایس ایم ایس لپاره زمونږ شمیره ده
0333235333351
نو بیړه وکړئ همدا اوس موږ ته ایس ایم ایس راولېږئ
د راپورونو تر مخه په پېښور کې د سرو زرو د یوې تولې قیمت 350,000 روپو ته رسېدلی دی چې له کبله ډېر خلک د خپلو خادو د خوشحالو لپاره سر زر نشی اغسطے او سپین زر اخلی پدغاڑا د شبیر جان راپور
پیخور کی د سرو زر مارکیٹ کی د پاسے نرخ 350,000 تا رسیدل دی او زیاتر اولسوای چې دغه رنگ د نرخونه مخ په بره روان وی نو دا د دوی د وسنه بهر کیږي دوی وای چې دوی به د خپل ودونو خادو لپاره مجبورن د چاندې یا مصنوعی آرٹیفیشل گولڈ اخلی بلخوا د سرو زرو کاروبار کون کی زرگران وای چې د مخ په زیاتېدو نرخونه لوجی د دوی کاروبار هم ډیر اغیزمن شوی دی او اوس خلک سره کم او آرٹیفیشل گولڈ زیات اخلی د زرگرانو د پیښور لوی بازار اندر شیر کې یو دکاندار جانزیب نه چکلمو پښتنو کړه چې د سرو زرو نرخونه ول مخ په بره روان دي نو دوی مشال لیډو ته ویل
یره جی مخ کې بچ کم دی کاروبار جی په ډالر باندې کیدو اوس کاروبار چې د پاکستان دی د ټولو دنیا دی د پس گولڈ باندې کیږي د دې په وجه باندې گولڈ قیمت تیز زیات شت روان دی کاروبار خو ول نه ټپ ولاړ دی د سونی لګیا دی کنه خلک آرٹیفیشل ته متوجی شوی
کله چې موږ همدغه بازار کې د چاندې یا مصنوعی آرٹیفیشل گولڈ کاروبار کون کی حضرت حسین نه پښتنه وکړه چې د سرو زرو د قیمت زیاتېدو وروسته د دوی کاروبار کې څومره فرق راغلی دی نو دوی مشال لیډو ته ویل
چاندې ته خلک ډېر زیاده کوي چاندې باندې بیا گولڈ د پاسو خې چې هغه د وجه نه ډېر فرق راغلی زموږ مخکې نه کم از کم 50% فرق راغلی
دغلته دکان ته راغلی سرو زر اخیستونکي او ګاک هم مشال لیډو سره خبره ترې وکړه
نوم یې فهیم الله ری له پېښور اوسېدن کې دلته زارګر دکان ته راغلی روډ لا واده ولا کو کالی باره کې راغلی جینیا کور والے راته وي دا تاسو لاس تولې کالی وکې نو دا کالی ګران شي ویری 350,000 روپیا توله ری نو دې کې موږ خدای سم دې شو کول موږ ورته وې چې شپږته تولې بو کو خاغي وینا لاس تولې به تاسو پورا برابر وي
یاد دی چې د سرو زرو کاروبار کوونکو وینا تر مخه یوازې پرون په یو ورځ کې د سرو زرو نرخ 1200 روپیا ختلې دي او دوی وای کچره نرخ هم دا رنګ مخ په وړاندې روان وي نو دوی د مخ کې نه خراب کاروبار به نور هم اغیزمن شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د خیبر پختونخوا په سوات سیمه کې د سپیرټ اپ سوات د میلو په لړ کې یو مقابله وشوا چې په نتیجه کې د ځنی کسانو د هوانه د دنیا د ټولو نه غټ ټوپ وهل دی کوم کس چې دغه ټوپ وهل دی هغه د برتانیې اوسیدونکي دی او په لومړي ځلې دغه ریکارډ جوړ کړی دی نیاز احمد خان نور حال رکھی
سواد تاثری بری کوٹ ڈڈا حرکے دا اسپرٹ آپ سواد دستور دا سوری لاندے دا جہاز نہ ٹو پہلو اوزغل مقابلے اشوے دا جہاز نہ اڑمبی زل لسو زرو فٹا چتوالی سخا دری غیر ملکی او یو پاکستانی لوبغاڑو دغا مظاہرہ اکڑا چی دغا لوبو تابیا گون کو دغا را دنگل یو نوے نڈے وال ریکارڈ اگنلو دا جہاز نہ ٹو پہلو کے دا انگلستان یو لوبغاڑی پا دغا مقاد میڈیا نمائندگانو تا اویل
It's a pleasure to be here. We have just managed to fly the biggest flag over Swat. It's a very, very memorable occasion.
دا زمونږ لپاره د خوشحالۍ خبر ده چې موږ د پاکستان لوی جنډې سره له پاسه په سوات کې دا مظاهره وکړه چې ډېر خوشحالي محسوسوو. دې کې موږ خصوصي مننه کوو د حکومت او د دې ځای ولس، او دا زمونږ لپاره یو لوی اعزاز هم دی چې اړومبي ځل موږ په پاکستان کې دا مظاهره
وکړه. And for the first time in Pakistan
the data sang da to pahalo team bashar uel chi da muzahire amutanano ukre
ye hamare liye honor ki baat hai aur sabse ye sara
da zamu la para da izzat khabar da aur tul intizamat hard leading club kdu zaka dastayane wad khabar da دغه مقام خلکو هم د خوشحالۍ څرګندونه وکړي او داسې مقابلې او هلې ځلې د سوات لپاره بختوري وګرځولي.
له ځل باندې ما په سوات کې چې دا کمې د لوبو دا کمې مقابلې روانې دي، د سپیرټ آف سوات دي یا د نورې مقابلې دي، نو ډېره زیاته خوند وکړو. او دا چې کم دی په پیله ځل موږ په سوات کې ولیدل چې د بهر میلمانه راځي او دلته په دې قسمه پروګرامونو کې د لوبو په پروګرامونو کې هغوی هم مثالي.
دغه پروګرام مشر میلبا او لوبو ډایرکټر بریګیډر اقتدار په دې موقع وویل
کہ پاکستان ایک وہ ملک ہے جس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے.
د دینا اندازہ کی چې پاکستان یو داسې ملک ته چې پکې ډیر زیات مقیدی او خراب حالاتو کې هم نړیوال ریکارډ جوړیږي، او راتلونکي وخت کې به هم مونږ هڅه کوو چې داسې هلې ځلې وکړو. د پروګرام په اخر کې د ملکنډ کمشنر ډاکټر فخری عالم لوبغاړو ته انعامونه ورکړل. دغه پروګرامونو مالی مرسته نړیوالې ادارې یو این ڈی پی کړې وه. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوس یو ادبی راپور. بانګ حرم اغه ورسپانه دا چې د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د پښتنو په کلتوري، ادبي او علمي پرمختیا کې ډېر مهم کردار ادا کړی دی. په دغه اړه د باز محمد عابد راپور ورو.
د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د بانګ حرم په نوم ورسپانه د جرنالیزم او پښتو نثر هغه هنداره ده چې اوس هم پکې د هغه وخت د لیکوالو سیرې له غباره پاکې ښکاري. د هندستان له تقسیم نه وروسته چې د پښتنو په خاوره د جبر کوم حالات راغلي وو، هغه ته بانګ حرم په خپل غیږه کې ځای ورکړی وو. همدې خبرې ته ډاکټر راجولی شاه خټک صدارنګ اشاره کوي.
سیاسي فکر لرونکي، سیاسي نظر لرونکي چې کم زموږ مشرانو چې پای کې ډېر لوی لوی نمونه، ډېر غټ غټ نمونه دي، د دې تاریخ سره وابسته وو. نو هر چا په خپل میدان کې کتابونه هم په پښتو چاپول او لیکل، ډېر زیات د شاعرۍ او خود نثر هم راتلل. خو د نثر د لیکلو کم رجحان دے، کم شعور دے په دغه دور کې په پښتنو کې، نو دغه اخبار د بانګ حرم کچېرې څوک ذکر ونه کړي نو دا تحریک به نیمګړې پاتې کی. خصوصا د جدید نثر په وده کې، په ترقی کې د بانګ حرم ډېر لوی لاس دی.
سیړونکو استاد امیش خلیل وایي چې پښتنو به خپلې سیاسي مطالبې د بانګ حرم له لارې د هغه وخت تر چارواکو رسولې.
بانګ حرم ماستر خانګل د خدو بخي اغه جاری کړی و یو هفته روزه اخبار سموده. خدا هفته روزه چلی دلی و دی هفته روزه اخبار کې بعد اغه وخت دی لیکوالو ډیر غری سرمداد کولو د پښتو متعلق، ځکه چې د اغه وخت حکومت چې اغه وخت کم زون صوبای حکومت وکنه، نو اغه پښتو نو غوخته، نو دا اغه په ضد با مونږه ټول ادیبانو چې اجمل صاحب او کزبو کمیډی شاب او کلندر صاحب دا اغه وخت د ښکار ادیبانو دی باغی سره امداد کولو او د پښتو د پاره به مطالبه کول.
بانګ حرم د هغه وخت داسې یو ورسپانه و چې عام او خاص پښتنو به لوستله. پروفیسر داور خان داود هم یو له هغو څخه دی چې د بانګ حرم لوستلې نه قضا کول.
بانګ حرم ز مستقل ریډر پاتې شوم او تقریبا دغه وخت زاله کوم پښتو سره ډیر زیات شوکو. د دې یو صفه د پښتو به و هغې کې به مختلف قسمه مضامین دی، اوچت اوچت رائټرس چې کوم دی دی به لیکل، هغې کې به چې کوم دی د ملک کومه سیاسي منظرنامه چې وه په هغې به هم تبصیرې کولی، ادبي منظرنامې باندې به هم تبصیرې کولی. پښتو ادب ته چې کوم دی بانګ حرم ډېره زیاته وده ورکړې ده.
بانګ حرم د شاوخوا 1950 نه تر 1960 میلادي کال په دوران کې په منځنۍ قطعه په اخباري کاغذ په تور او سپینه بڼه د ماستر خانګل په شخصي پانګه خپرېدله. چې په اول سر کې هفتوار جریده و چې بیا وروسته په ورسپانه واوخته او د خرڅلاو له لارې خودکپا شوي هم وه. که د پښتو د جرنالیزم په حواله وکتی شي نو بانګې حرم ورسپانه یو له هغو څخه ده چې په پښتنو کې د سیاسي شعور د بیدارۍ او خپلواکۍ جذبه راپارولې وه. سیاسي منظرنامې، ټولنیز مسایل، پښتو شاعري او کالمونو د بانګې حرم محتوا جوړوله چې د اجمل خټک د ملنګ کچکول تر اوسه هم ډیرو لوستونکو ته په زړه پورې دی.
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي او د قبایلي میرمنو د ژوند حال درکوي
او دونه مزلمک چې پخیم پولی وکړلې.
دغه حالاتو دوی د خپلو کلو او کورونو نه په کډه کولو مجبوره کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنجو د بل نه داسې ورکې شوې.
پښتنه د دغه حالاتو څنګه مقابله کوي؟
زمونږ لاګانې مخکې همدې مضبوطې کړې دي او د ښځو اوس هم غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې همدې را مخکې شي.
شروع او زیارت اورېدل.